شنبه د وریش پښمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوه. په دې خبري مجله کې چې ډیر دقیقې دوام کوي زحمت شي بر ساسو کور بیم. تخنیکی چاري میر احمد صاحب مختوی. سهار په خیر. لمړی هم خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو وایي په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم له بندیزونو وروسته د طالبانو له پلاوي سره په دوحه کې پلان شوی مذاکرات لغوه کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاندی جالینا پورتر بیګه خبریالانو ته وویل متحده ایالاتونو د دوحې د غونډو په ګډون د طالبانو له حکومت سره خپل تعاملات فسخ کړي او خپل دې پریکړې ته د دواړو لوریو په تعاملاتو کې د وټاکونکو پړاو په سترګه ګوري. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دی ویلي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای د بودیجې کمښت په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې د دې ادارې د فعالیتونو په وړاندې یوازینی ګواښ دی. WFP پرون پر ټویټر ولیکل چې د دوی کاروانونو هر ورځ د شمې په سړو واوره او باران کې شاوخوا 3 میلیونه افغانانو ته مرستې رسولې. د ملګرو ملتونو دې اړوندې ادارې مخکې خبرداری ورکړی و چې د اوکراین جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغېز کړی او په دې ترڅ کې په جګړه ځپلې افغانستان کې چې خلک یې د خوراکي موادو د پیرلو وس نه لري هم د اړتیا وړ شیانو بیې لوړ شوي دي. تاکل شوی ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د پولنډ په پلازمینه وارسا کې وینا وکړي. جو بایدن پرون د پولنډ او اوکراین پر پوله له امریکایي پوځانو سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویلی دی چې ولسمشر بایدن به د خطرونو ګواښونو د اوکراین د جګړې او د روسیې د تیری په وړاندې د یو موټی نړۍ په تړاو وینا وکړي. بل لور ته ماسکو ځینې داسې نقشې نشانی ښودلې چې کرملین پر اوکراین د برید له لومړنیو اهدافو پوشا شوی او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون پالو لخوا د سیمو پر نیولو یو تمرکز زیات کړی. د امریکا متحده ایالاتونو غوړي د شمالي کوریا له وروستي راکټي آزموینې وروسته چې نوی انټر کانټیننټل بالستیک توغندۍ بللې، امنیت شورا پر پیونګ یانګ د نړیوالو د بندیزونو پراخولو او تازه کولو ته وهڅوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد دا پریکړه پرون د امنیت شورا په هغه غونډه کې اعلان کړه چې د شمالي کوریا د دې آزموینې په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه. میرمن گرینفیلد د دې طرحې په اړه چې هدف یې د پیونګ یانګ د توغندیو د پروګرام د مالی سرچینو بندول دي نور جزئیات ورنکړل. دا ساجی رادیو سارنی خبری مجله په منځنی صفه 12 شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري. په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د اقتصادي ستونزو د مخنیوي په خاطر مهمه غونډه لغوه شوه. واشنگتن یې علت د نجونو د ښوونځیو بندیدل یادوي. په دې اړه مو د سیاسي او پوځي چارو د کارپو علي احمد جلالي نظر اخیسته.
دوی وعده کړی و چې نجونې د درس دوام ورکړي. دغه قسمه کیم دروغ ویلی وو. نو هر څومره چې دی یغه سرغړاوني زیاتیږي ول دین لری کیږي چې دنیای په رسمت تو پیژني.
د یوناما مشوي د طالبانو ورستي پریکړه چې جنوري د شونځو ته نزي افغانستان ته داسې زیان اړوي چې بیا به څوک جبرانولای نشي. د دیبورالاینس د دې سرګندونو ترڅنګ په خبري مجله کې ووري چې ماسکو وایي د اوکران په جګړه کې تر 1450 ډیر سرتیري وشل شوی کیف بیا د شمیري و ځلونو لوړ یادوي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د نجونو ته تعلیم پاړه د طالبانو له پریکړې ورسته متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له طالبانو سره د دوحې خبرو وځي. په دوحه کې د طالبانو او امریکا د استازو خبري ځکه مهمه وي چې هدف یې د افغانستان اقتصادي ستونزو ته د وی حل لارې موندل وو. د امریکا د بیګانی پریکړه پاړه نور چوسیات په دې راپور کې
متحده ایالاتونو له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان اقتصادي ستونزو ته د یوې حل لارې د موندلو په هدف خبرې پرون ناڅاپه لغوه کړې. دا پریکړه د طالبانو د هغه اقدام پر وړاندې غبرګون و چې لشپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې ښوونځي ته لتلو منع کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ریچرز خبري اژانس ته وویل چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د طالبانو پریکړه ډېره زیاته خواشینونکې وه او تر هر څه مخکې د افغانستان د خلکو او همدارس لنړیوالې ټولنې سره د دوی لژمنو په څرګنده شاته کېدل وو. د پرایس په وینا امریکا په دوحه کې د پلان شویو خبرو په ګډون له طالبانو سره یو لړ تعاملونه لغوه کړي او ورته په ډاګه کړي ده چې د دوی پریکړې ته د دواړو خواوو په تعاملاتو کې د احتمالي ټاکونکو پړاو په سترګه ګوري. له دې موضوع دریو به خبره سرچینو ریوټرز ته ویلي دي چې نن او سبا یک شنبه په دوحه کې د یو کانفرنس په څنډه کې د طالبانو د ادارې له استازو سره د امریکایي چارواکو څو غونډې پلان شوي وي. د سرچینو چې نه غوښتل هویت افشا شي ځکه د خبرو اجازه یې نه درلوده وویل ټاکل شوې وه په ځینو دې غونډو کې د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک استازي هم ګډون وکړي. د سرچینو په وینا تمه وه چې په دې خبرو کې به د افغانستان بانک د خپلواکۍ او د افغانۍ بانک نوټونو د چاپ په اړه هم بحث وشي. د دوی په وینا همداراز د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د هغو سلګونه میلیون ډالرو د آزادولو لپاره چې په نړیوال بانک کې ساتل کیږي د بشری مرستو د تبادلې د اسانتیا د رامنځته کولو په اړه بحثونه هم په پام کې وو. د پیسې په افغانستان کې د زده کړې د سکتور لپاره ځانګړې شوي. ریټرز خبری آژانس د یو ډیپلومات له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکړی چې هغه الوتکه چې باید د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی له کابله قطر ته بیولای وای هم بیرته نه دستانه شوې. د دوهې د خبرو لغوه کول لومړنی مثال دی چې د بشري حقونو او په حکومت کې د نورو اړخونو د ګډون په برخه کې د طالبانو له اقداماتو وروسته ښایي له دوی سره د مرستې لپاره د نړیوالې ټولنې پر لیوالتیا مستقیم اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو مرستو د ترلاسه کولو او د بانکي زیرمو د آزادولو په چارو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. له بلې خوا د افغانستان په بازارونو کې د نقدو پیسو د کمښت له وجې اقتصادي بحران او انفلاسیون اوج ته رسیدلی دي.
د واشنگتن د دې پریکړې په اړه چې له طالبانو سره د دوهې پلان شوی خبرې لغوه کړې دي د طالبانو د حکومت د ویندویانو د نظر په اخیستلو تر دې شېبې پورې نه وي بریالي شوي. د یوناما مشر طالبانو ته ویلي دي چې د نجونو د تعلیم ممانعت به افغانستان ته داسې زیان واړوي چې بیا به یې جبرانولی نه شي. وړاندې په خپرونه کې د ډیبرالاینس د دې څرګندونو جزئیات تر سره شریکوو، خو مخکې تر دې به د واشنگتن د دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي څخه واورو چې متحد ایالتونه او نړۍ د نجونو د تعلیم په برخه کې د طالبانو پریکړې ته په څه سترګه ګوري.
تر اوسه پورې دنیا طالبانو ته د شک په نظر ګوري، ځکه تر اوسه پورې چې څه ژمنې کړې دي یو په یو هغو ژمنو نه یې سرغړونه کړې ده. دوی قدم په قدم دې ته نږدې کېږي چې دنیا ورسره چلند بدل کړي. تر اوسه پورې ورته ګوري چې آیا دوی رښتیا معتدل شوي دي که نه. د نجونو د مکتب یو مسله ډېره مهمه مسله ده. دوی وعده کړې وه چې دوی د بدی ته اجازه ورکړي چې نجونې د شپږم صنف پورته بیرته خپلو درس ته دوام ورکړي، مګر اوس معلومه شو چې دغه قسمه کېم دروغ ویلی وو. نو هر څومره چې دوی یغه سرغړونې زیاتېږي هغومره دنیا دوی ته د شک په نظر زیاتره ګوري او له دې نه لرې کېږي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني، ځکه په دنیا کې ډېر اسلام هېوادونه دي او هغوی دغسې چلند نه کوي لکه چې دوی کوي. د دوی چلند زیاتره د یو فاتح قوت چې نور خلک اسیر ګڼي هغه رقم چلند دی او هغه په دنیا کې ځای نه لري.
دغه ډول عکس العملونه چې دوی ښایي یا دغه وعده خلافی چې کوي د دې هغه انګیزه اصلي په طالبانو کې څه شي ده؟
خبره دا ده چې تیرو مشابه حوادث ته وګورو، درې مسلې دي چې یو شورشي قوت برت چې حکومت ګټي، یعنی یا حکومت ترازي یا قدرت ترسیږي حکومت کولای شي. یو یې دا د مشروعیت مسله ده چې په خپلو خلکو کې مشروعیت لري که نه لري. دوم دا ده چې هغه یو واحد لیدرشپ او رهبری لري چې په خپل منځو کې سره موافق دي په پالیسیګانو کې. او درېم مسلې د حکومتداري تجربه ده. د قدرې شته که موجود نه وي جنگي قواوي چې برته حکومت ونیسي یا قدرت ونیسي بیا هم حکومت نه دی، بلکې یو جنگي قوت دی. طالبانو ته چې وګوري لوی خو مشروعیت په شک کې دی، ځکه داخلي مشروعیت نه لري. ټول سربیګان کې چې دیولس نه تر 10% دی غوري. دوهمه مسله د رهبری ده. دوی کچه وای چې یو رهبری لري د طالبان رهبری، مګر په خپل رهبری په سطح کې اختلافونه موجود دي او د رهبری او د صفوف په منځ کې هم اختلافونه موجود دي، ځکه دوی سم تصمیم نشي نیولای. درېمه حکومت داری ده. د حکومت تجربه نه لري. په نتیجه کې دا تر اوسه پوری دی او جنگي ډله ده چې تر اوسه دې ته د دې جوګه نه دي چې داسې حکومت رامنځته کړي چې هم د افغانستان خلک ومني هم دنیا د یو مسؤل حکومت پیسې ومني.
پراتلون کې کې د طالبانو لخوا د دغه ټولو غښتنو ک په کور دننه دي ک بهر د نړیوالو غښتنې دي. د دې په وړاندې د انعطاف امکان شته د طالبانو لخوا؟
دو درې مسلې دي چې د مخ نیسی. اوله مسله دا ده چې دوی د دې لپاره چې جنگ وګټي داسې کسان استخدام کړي، داسې کسانو باندې اتکا کړی ده چې نه په اسلام پوهېږي، نه علمیت لري، نه په دې پوهېږي چې خیر و شر د دې مملکت په چی فکر کوي چې په جنگ چې دی وګټي چې توپک د پلاس کې درڅه چې زړه د غوړې مغزې کولی شي د هغو په واسطه یې قدرت ګټلی ده. نو په نتیجه کې دوی هغو ته ګوري چې که چېرته د دوی په خوله ونه کړي شاید دوی ترې ولاړ شي. دغه بیره دوی کې موجوده ده. دوهمه بیره یې د بینالمللي جهادي ګروپونه دي. هغوی په کلو کلو ورسره دغه کړی کار کړی دی، په کلو کلو یې مرسته ورسره کړې ده. په نتیجه کې دوی نه شي د خپل روابط دوی سره وشلي. هغوی هم دغسې یو نظام غواړي لکه داعش. فعلا هغه چلن چې طالبان یې کوي د داعش سره د ایدیالوژي نظر هیڅ فرق نه لري دومره. او درېیمه یې دا ده چې دوی په خپلو منځو کې سره جوړ دي، او په نتیجه کې دوی همیشه انتظار باسي. دوسه وای حکومت موقتی ده، هر وخت وای وای شي وسه امکانات د نور شان برابر سي بیا مکتبونو خلاصو. دلیل دا ده چې دوی په خپل منځو کې په پالیسی کې اختلافونه لري. سره
د سیاسي اپوزیشنو کتونکي علي احمد جلالي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې د نجونو د تعلیم د مخنیوي په برخه کې د طالبانو پریکړه به پر افغانستان داسې اغیز وکړي چې د جبران وړ بنوي. د نجونو د تعلیم په ارتباط د طالبانو وروستۍ پریکړه په اړه پر ملګرو ملتونو او متحد ایالاتونو سربیره د نړۍ په کچه نور پراخ غبرګونونه هم شتل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشري ځنګړي استازي او په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشر دیبورا لاینز په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لمشر سهیل شاهین سره په کتنه کې ویلي دي چې ک طالبان د نجونو د تعلیم په برخه کې خپل ورستي پریکړه بدله نکړي نو افغانستان ته به داسې زیان واوړي چې جبران به ناممکن وي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمشري انټونیو ګوتریش هم ویلي وو چې لشپژمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو لپاره د شوانځیو په پرانستلو کې د طالبانو پاتې راتلل د ډېرې ژورې خوښنۍ خبره ده. ښاغلی ګوتریش د وری په درېمه نیټه پر ټویټر په یو بیان کې پر طالبانو ژغ وکړ چې بې له ځنډه د ټولو زده کوونکو لپاره شوانځي پرانیزي. د نجونو د تعلیم د مخنیوي په برخه کې د طالبانو د پریکړې په وړاندې په کور دننه او بهر غبرګونونه په زیاتی دودي. پرون د شپاړسو هیوادونو د بهرنیو چارو شزینه وزیرانو د دې اقدام په اړه ژور خپګان څرګند کړ او پر طالبانو شخ وکړ چې خپل پریکړه بیرته واخلي. د البانیا، اندورا، استرالیا، بلجیم، بوسنیا، کاناډا، استونیا، جرمني، آیسلند، کوزوو، مالاوی، منګولیا، نیوزیلند، سویډن، تونګا او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې ویلي چې د شزو او بهرنیو چارو د وزیرانو په توګه لدې کبله سختي خوښینه دي چې افغان جونې لزدکړو به برخه شي ودی. د دوی په بیان کې راغلي چې دا پریکړه لدې کبله په ځنګړي ډول ډیره زورون کې ده چې طالبانو مخکې د نجونو په ګډون د ټولو افغان ماشومانو د شوانځیو د پرانستو ژمنه کړې وه. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ټینګار کړی چې له بشري مرستو هاخوا له افغانستان سره د دوی د دولتونو ټول تعاملونه به له دې سره تړلي وي چې طالبان خپل پریکړه بیرته اخلي کنه.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د طالبانو د حکومت چارواکي په غسني کې له پانګوالو او صنعتکارانو غواړي چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. طالبانو له دوی سره په دې ولایت کې د یو شمېر اسانتیاو د رامنځته کولو ژمنه هم کړې دي. نور په دې راپور کې
د صنعت او سوداګرۍ وزارت موین قدرت الله جمال د پنځشنبه په ورځ د یو پلاوی په مشرۍ غزنی ته تللی وو. نو وړي په دغه ځای کې د سوداګرو او صنعتکارانو یوې غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل د طالبانو حکومت اماده دی چې د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې خپلو هیوادوالو ته سنتیاوي برابرې کړي. ښاغلی جمال وویل نه غواړي چې د هیواد د نورو سیمو ترڅنګ د غزنی صنعتکاران دي له هیواد د باندې په پانګونه او صنعتکارۍ لاس پورې کړي. موږ غواړو چې دوی د خپلو تولیداتو ته په خپل وطن کې پراخوالی ورکړي. نوموړي صنعتکارانو ته د هر ډول مرستې ډاډ ورکړ.
زه دوی ته اطمینان ورکوم په نږدې وخت کې به د تاسو لپاره د صنعتي پارک افتتاح وسي، توزیع به شروع سي او موږ ډېر جدي ورته متوجه یو. د ټول نه مخواسته د چا سره یو پانګې یو شی پیسې لري یو شرکت اخلاص کی موږ ځمکه ورکوو. الحمدلله دولتي ځمکې زیاتې دي.
بل لور ته په غزنی کې د صنعتکارانو د اتحادیه مشر عبدالواحد بیا په دغه غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه په دغه ځای کې د صنعتي پارک د ایجادېدو په غوښتنه ټینګار وکړ. عبدالواحد وویل دلته ډیری کسان د شرکتونو او فابریکو جوړولو ته آماده او لیواله دي.
موږ سره چې کوم خلک په دا لږ وخت کې راجستر دی هغه تر 500 فعالو کارخانو او تقریبا تر 500 پورته هغه ورونه له موږ سره سفت راجستر دی چې څنګه د پاکستاناتی ایجادی کې په هغه ورځ دوی سرمایه گذاری ته په غزنی کې آماده دي. نو په لحاظه له تاسو ټولو نه دا زموږ غوښتنه ده چې په دغه سو مواردو کې زموږ سره همکاري وسي.
په دغه غونډه کې د غزنی سیمه ایز چارواکو هم له سوداګرو او صنعتکارانو څخه په دغه ځای کې د پانګونې غوښتنه وکړه او تر څنګ یې هغوی ته د امنیت او ساتنې ډاډ هم ورکړ.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیا وایي چې د اوکران په جګړه کې 1,305 سرتیري له لاسه ورکړي دي. روسیې وروسته له دې چې سباندې درې اونۍ مخکې پر اوکران برید وکړ دا لومړی ځل دی چې په جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرجوبلي شمیر اعلانوي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
د روسیې د پاوز جګپوړو چارواکو پرون په مسکو کې اعلان وکړ چې د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له برید وروسته 1,305 روسي سرتیري وژل شوي او 3,850 نور ټپیان شوي دي. دا شمیرې د تلفاتو له هغو شمیرو سره چې نورو اړخونو ورکړي دي لوی توپیر لري. د ناټو یو چارواکي د مارچ په 24مه وویل چې د اوکراین په جګړه کې د وژل شویو روسي سرتیرو شمیر د 2,000 او 4,000 ترمنځ دی، خو د جګړې له دواړو خواوو د دې شمیرو بې پرې تایید امکان نه لري. همداراز د مارچ په 14مه نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چارواکو په حواله راپور ورکړ چې ویل یې د امریکا د استخباراتي اټکلونو له مخې په دې جګړه کې شاوخوا 2,000 روسي سرتیري وژل شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز د چهارشنبه په ورځ پر ټویټر خبر ورکړ چې له 15,000 زیات روسي سرتیري په دې جګړه کې وژل شوي دي. روسي چارواکو له دې مخکې د مارچ په 2مه ویلي و چې په جګړه کې د وژل شویو سرتیرو شمیر 498 دی.
په راپور کې مو واوریدل چې روسیا وایي د اوکراین په جګړې کې په څه باندې یوې میاشتې کې 1,305 سرتیري وژل شوي دي. د اوکراین د جګړې په ارتباط ټاکل شوی دی چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د پولند په پلازمینې وارسا کې وینا وکړي. امریکایي رسنۍ د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې جمهور رئیس بایدن به د خطرونو ګواښونو د اوکراین د جګړې او د روسیې د تیری په وړاندې د یو موټی نړۍ په تړاو خبرې وکړي. بلورته ماسکو ځینې داسې نقش نشانی ښودلې چې کرملن پر اوکراین د برید له لومړنیو اهدافو په شا شوی او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو او بلتون پالو لخوا د سیمو پر نیولو یو تمرکز زیات کړی دی. البته لا هم د اوکراین د پلازمینې کیف شاوخوا جګړې روانې دي او اوکراینان وایي چې د کیف له نږدې سیمو یې روسي ځواکونه په شا کړی دي. د سجرډو پر روانه خبرونه کې وړاندې د نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه هم لرو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو سمدستي د سپورت یو خبر، د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د سیالیو جام د هرات لوبډلې ګټلې ده.
له خبرونو ور اخوا
سلام نه دا خبرونه دی برخه ته مو اجمل اند هر کله کوم. د تیخت پونم فلم چې د یو افغان کډوال د ژوند داستان پکې تصویر شوی جوړون کې وای هله لري چې دا فلم د کډوالو د ملاتړ په برخه کې ګټه ور تمام شي. د فلم جوړون کې دا فلم د خونزي د یو ملګری چې نګدې شل کال وړاندې افغانستان نه ډنمارک ته کډوال شوی په ژوند جوړ کړي. دا دې فلم کې صدا هغه زورګونو افغانانو د ژوند داستان دی چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځلې واکمنۍ وروسته له دې هواده کډوال شول.
فیلی یا تیخت هغه انیمیشن فلم چې د یو همجنس باز افغان کډوال د ژوند کیسه کوي. دا فلم د اسکار جایزې درې برخو ته نوماند شوی. ټاکل شوی چې فلم د راتلونکي یکشنبه په ورځ د مارچ په 28مه د اسکار جایزې په جشنواره کې نندارې ته وړاندې شي. د فلم جوړونکي جونز پوهر راسموسن یاد فلم د خونځي دی وملګری چې نږدې شل کال وړاندې له افغانستانه ډنمارک ته کډوال شوی په ژوند جوړ کړی دی. راسموسن هیله لري چې دا فلم د کډوالو په وضعیت کې چې له جګړو تښتېدلی دي مثبت بدلون راولي. خغلی راسموسن رویټرز خبری اژانس ته ویلي که فلم هر جایزه اخلي دا به د فلم لپاره د لا ډیرو لیدونکو د جذب لامل وګرځي.
These kind of stories to give some nuance.
دا کیسه زما لپاره په ریښتیا هم ډیره مهمه ده، ځکه چې دی یو ډیر نږدې ملګری پاره مې ده. دا شاند موضوع لمخې هم په ځنګړي ډول اوس مهال چې په نړۍ کې څه تیریږي د غډول کیسې او د سرونو د کډوالو د ژوند یو بل اړخ بیانوي، نو دا ډیره مهمه ده. زه که هر جایزه ترلاسه کوم زما د فلم لیدونکو لپاره وي، زما هڅه ده چې د غډول کیسې راوباسم.
راسموسن هغه مهال 15 کال عمر درلود چې د ډنمارک په یو کلی کې د یو افغان ځوان کیسه مشهوره شوه. دغه هلک په افغانستان کې د خپلې ټولې کورنۍ د غړو له وژل کېدو وروسته له دې هېواده وتښتید او په سختو پیچلو لارو یې په خپلو پښو تر ډنمارک ځان ورسوه. د څو کلونو په تیریدو راسموسن له دغه افغان زلمی سره آشنا کیږي، خو د شلو کلونو له تیریدو وروسته دغه افغان راسموسن ته د خپل تیر ژوند کیسه کوي. راسموسن په فلم کې د افغان ځوان مستعار نوم امین نوابی خېده.
تاسو
نه شئ کولای یو انسان یوازې د یو کډوال په توګه معرفي کړئ. پوهیږئ دا یو انسان دی، د کور سختن د پیشکۍ خوخیږي، هم جنس باز دی او تر ټولو مهمه دا چې یو خيار کس دی. نو دا ټول هغه څه دي چې موږ شو کولای هغه یوازې د یو کډوال په توګه معرفي
کړو.
د تیخت په نوم دا فلم په 2021 میلادي کال کې د امریکا د سندنس فلم په جشنواره کې لګرم هرکلی سره مخ شوی و او په دې جشنواره کې تر ټولو لوی جایزه ګټلې وه. له دې وروسته یې څو نور جایزې هم وګټلې، خو اوس وکتل شي چې د اسکار له دریو جایزو کومه یوه ترلاسه کوي.
ځینو نړیوالو ورځپاڼو او نشریو بیا هم په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو پر موضوع لیکنې خپرې کړي. ډیجیټل ژورنال، عرب نیوز او څو نورو خپرونو په دې اړه د فرانسې خبري اژانس یو رپورټ خپور کړی. په ریپورت کې چې سرلیک دی، موږ فکر کاوه طالبان بدل شوي لولو. طالبان خپل د شمنه چنجونو ته اجازه ورکوي چې د لیسې دورې زده کړې وکړي بیرته واخیسته، او په دې ډول به شپیر انجونی غوسه او ډیر خلک وبګنول. ډیجیټل ژورنال د طالبانو له پریکړې وروسته د ادیبي حیدری خبرې راخیستې چې وایي داسې احساس کوي لکه په زندان کې چې وي. دای ولا هغه لسګونو زر انجونو څخه د چهیلې لرله د 2020 کال د اگست 15 وروسته به د طالبانو واک لاندې په لومړي ځل خونځي ته ځي. دا وایي څو ساعته په خونځي کې تیر شوی نه و چې د پوهنې وزارت له لوري ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته ولاړ شي. دا د بی خور چې تر دې یو لس کال مشه دا وایي کله چې طالبانو ټول انجونو بیرته کور ته ولېګلی، پوه شو چې طالبان لا هم هماغه سدي چې 15 کاله پوخاوه. دا وایي طالبان له انجونو سره داسې چلند کوي لکه څوک چې له مجرمانو سره کوي. د دې په وینا افغانستان د ښځو لپاره په یو زندان د بدلېدو په حال کې دی. په داسې حال کې چې افغان جونې په خپل هیواد کې له زده کړو محرومیږي، په برتانیا کې و افغان ښځه د ښاروالیو انتخاباتو ته کاندیدېږي. د نېشنل خبرونې د مرزیې ببکرخیل په اړه لیکنه خپره کړې او په پایل کې وایي نوموړي چې پخوا قاضي و باور لري چې که د مانچستر ښار په اولډهم کې د ښاروالۍ څوکۍ وګټي، نو په هغه ښځو او نجونو کې به هیلې وغوړوي چې غواړي ښځې یې بیلګې واوسي. شپږ 50 کلنې ببکرخیل د نېشنل خبرونې ته وویل له لسیزو راهیسې د سیانګالو خلکو په تېره بیا ښځو لپاره مبارزه د دې کار اصلي هدف دی، او د همدې لیوالتیا له کبله طالبانو په نښه کړې وه. په 2008 کال کې پرې طالبانو برید وکړ، خو له بریده روغه ووته او بیا برطانیې ته مهاجره شوه. دا دی له هغه وخت 14 کاله وروسته اغلې ببکرخیل هیله لري چې د ښاروالۍ انتخابات به وګټي او د خپلې ټولنې د خلکو د ژوند له ښه کېدو سره به مرسته وکړي. مرزیه به بکرخیله په پولی خمری خار کې زیږیدلې او لویه شوې. په ولس کلنۍ کې د خپل سیمې له یو خزینه قاضي څخه په الهام قضا ته مخه کړه او یو موده یې د کورنۍ محکمې قضاوت وکړ. کله چې دا د قاضي په توګه وګمارل شو، په ټول افغانستان کې د خزینه قاضیانو شمیر شپږویشتنه وو. دا وایي کله چې په قضایي سیستم کې ولیدل چې د سړو په وړاندې له ښځو سره توپیر کیږي، نو یې داسې عدالت په وړاندې غږ پورته کړ او د ښځو کلتوري ټولنه یې جوړه کړه څو د جنسیت د برابرۍ لپاره مبارزه وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو را اخلو.
نوم می عزت الله د شیخ زید پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي د سلورم کار محصل ما. لکه څنګه چې د امتحانونو نړۍ شروع شوې ده په ټول افغانستان کې د تحصیلات د عالی وزارت څخه، نو په شیخ زید پوهنتون کې هم امتحانونه واخیستل شول چې هغه هم ډیر په شفاف او په ډیر ښه توګه باندې پر مخ روان دي. دغه یو ډیر ښه زیری دی د آینده لپاره. انشاءالله چې موږ او تاسو څلورم سم د فارغېږو نو هیواد ته به ډیر خدمت کوو.
د نجونو کوم مشکلات چې دا اوس راغلي دي چې دوی وایي دغه د دوی درسونه نه وایي او یا دې د خپل درسونه وتړي، نو هغه د عمران خان غوښتنه پر موږ باندې وتپل شوله چې هغه عمران خان دا غوښتنه وکړله. هغه څو عمر مخکې کسه شپې کړو چې د ویل چې د افغانستان خلک درس نه غواړي، پاکستان غوښتنې پر موږ باندې تپل شوي دي، هغه دلته څوک څوک یې بې وسره ومني. نو اوس هم هغه غوښتنې پر موږ باندې وتپل شولې چې دا کوم د شوهنځي ځخنی دا زمر کم خوندې بندې سولې. هغه مشخل لیدلې چې قرآن شریفونه بیا په دې ګروپ شتړلې و، په دې ګروپ شنیولې و، نو دوی به ورتللې هلته بیا خپل درسونه کول. اول بیا د الله کلام درسوي، مخبره خو بیا نور درس کوي. نو
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ د ستاینې څخه خبره کوم. وروره دا کوم استاد چې راغلی دی یا ورکی اوس زیات خلکو ته کارټون ورکړي چې هغه مسکینان او خواران خلک دی، نو دا دروژه مر روانه ده. نقطه دی وکړي دغه دروژه مخته دغه استاد ورته ورکړي. وروره دا ډیر غریبان او خواران خلک دي چې دغه روژه ته کار وروچلی.
افغان پکتیکاونه تروسر هدی ولسوانی چی ملکت وستون سرمخ بادر بند دلاری بندی نی تلپانه شبکی نستا روڈ نستا یو سرکاری اسپتال نستا دکتران نستا خط پکی نو مگ دایل لرس مگ دا آواز تر دوار پولو می شیران والی صاحب مخترم داشت تر غطو غطو سدا کمی دا روژه سر ترسیو تر داشت چارواک پورید مگ دا آغای ورور سوی.
سلام د ازادي رادیو ټولو درنو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه وطن دوست د غنی ولایت د کلسوالی د ابراهیم زول سیمه تاسو سره دای مو په ولسوالی د مو په منطقه کې طالبانو نوی خلکو ته نوی خبري کړې دي چې کچا ویختان بیا ویختان به اخري نو یا به څنګه پرېږدي. نورمال حالت کې به نه پرېږدي ویختان، نیمایي حالت کې یا به پاک خري سر ویختان او یا به هم څنګه پرېږدي. او بل یری به نه پرې یری به نه خري یری به پرېږدي. او بل په ودو کې کوم موزیک چا وغول یا د ښځو غي له کور نه دی باندې راوته جدي برخو سره مقصد دا طالبانو کړو وړو ولاکه د خلکو سره لګي یا بدلا صفه.
ما یو تن زکریال په لغمان پانتون کې کله چې موږ پانتون ته لاړو هلته زموږ د ټایم ټیبل یا تاسو موقعات چې یو کنه دا په دوه ټیمه کړی وو، سهار نه هغه جینکانې کړی وو ماسپښین ارکان. تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې بعد د دې نه وړی راغی. همدغه اوس هم لغمان کې ډېر ګرمي دی، که هغه لغمان دی که ننګرهار دی که کوم بل ولایتونه دي. او د لغمان پوهنتون د محصلینو په نمایندګۍ تاسو هیله کوم چې دغه زموږ پیغام د لوړو زده کړو وزیر شیخ عبدالباقی حقانی کم همداسې نور لوړ پوره چارواکي دي زموږ دغه پیغام ورته ورسوي چې زموږ غم وخوري باید زموږ د پوهنتون ټایمې بدل.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ.
د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221234 8.
د خبرونه کې زما برخه هم دومره و. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي.